پر اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې بیا هم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف وړاندې کوي او اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په پارګماني کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره د سولې د پروسې او د ځینو هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه خبرې کړي دي. د جرمني پولیس وایي یو افغان جاسوس د ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د برېټانیا پارلمان د برېکزیت طرح په اکثریت رایو باندې رد کړه. نور مسایل هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، طالبانو خبرداري ورکړی چې که د امریکا متحده ایالات د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په وتلو متمرکز نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په نایروبي کې په یو لوکس هوټل باندې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوي، د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي. خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. د طالبانو اعلامیه په داسې ورځ خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو چارواکو سره وکتل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د سې شنبې په ماښام وویل بېلابېلو هیوادونو ته د سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا 100 موارد ثبت کړي. د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر او ویاند علي رضا روحانی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر به نن چهارشنبه د ورځې تر پایه دوام وکړي.
دفتر ما فرمای شکایت را توزیع کردن و کسانی که
د وای زموږ دفتر د شکایتونو فورمې ویشلی. هغه کسان چې شکایتونه او اعتراضونه ولري زموږ دفتر ته مراجعه کړي او فورمې اخیستي. تر اوسه ښایي د سلو په شاوخوا کې د شکایتونو موارد موږ ته سپارلي شوي وي او په حقیقت کې موږ سره ثبت شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت د ولسي جرګې د 33 مخکښو کاندیدانو او همدارنګه د کوچیانو د حوزې د 10 کاندیدانو ابتدایي لیستونه اعلان کړل چې په وینا یې له نورو څخه ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی. د ترکمنستان د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي نږدې ټول هغه سړي چې عمرونه یې له 50 کلنۍ کم دي په احتیاطي سرتیرو کې به ثبتېږي. د دې سرچینې په وینا د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې ټولې امنیتي اندېښنې موجودې دي، نو ځکه اضافي ځواکونو ته اړتیا احساسېږي. د ترکمنستان چارواکي په دې باور دي چې د ترکمنستان سره په پوله پرتې د افغانستان ډېرې سیمې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په کنټرول کې دي او دا د دغه هیواد لپاره یو ګواښ کېدلی شي. افغانستان په شمال او شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 804 کیلومتره اوږده پوله لري چې زیاته برخه یې وچه ده. له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد د صدر اعظم تریزا می طرحه د برېټانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د برېټانیا د پارلمان 432 استازو تیره شپه دې طرحې ته منفي رایه ورکړه او 202 تنو تایید کړه. د موافقو او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د برېټانیا په پارلمان کې بې ساری بلل شوی. اوس چې د برېټانیا حکومت ونه توانید له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو په طرحه د پارلمان د غړیو توافق ترلاسه کړي، درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لار هوارولو تمامه شي. ټاکل شوې برېټانیا د روان کال د مارچ میاشتې په 9 نیټه یعنې 2.5 میاشتې وروسته رسما له اروپایي ټولنې ووځي. وسلوالو کسانو د سیشن می پرز د کینیا په پلازمینی نایروبی کې پر یو استری هوټل برید کړی. راپورونه وایي د هوټل دننه د ډزو او څو درنو چاودنو غږ اورېدل شوی. د کینیا پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید تصویرونه او ویډیوګانې دې نه خپروي، ځکه په وینا یې دا چاره به بریدګرو سره مرسته وکړي. تر اوسه د بریدګرو او قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو ځینو رسنیو لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماند وایي باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. ویلیم بار د سیشن بپرز وویل امریکا د دې مسئلې باوري هواري ته اړتیا لري. د ښاغلي بار په وینا دا د امریکا د ولسمشر، کانګرس او خلکو په ګټه ده چې دا قضیه حل شي. دا مهال رابرټ مولر د هغو څېړنو مشري کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې څېړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګمانۍ کې د افغان حکومت له مشرانو او ځینو سیاستوالو سره کتلي.
دیدار که مرارگی ریاست جمهوری در کابل میان رهبری حکومت وحدت ملی و آقای خلیلزاد نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. پیرامون تلاش های کشورهای منطقه و جهان در پیوند به پروسه صلح افغانستان بود.
په جرمنی کې پولیس او یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولای دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د ځینو مخدره موادو د ځینو شبکو د مخکښو کسانو نمونه خپاره کړي دي او وایي چې دغه مجرمان به خلکو ته وپیژني.
قتل په غارت کې لاس ولري، په چپولګری او په غلاو کې لاس ولري، او یو هم نور اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سره به د افغانستان د خلکو سره شریکيږي.
د بریتانیا پارلمان د بریکسټ طرحه ته منفی رایه ورکړه او د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته د وروستیو سفرونو هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. زلمی خلیلزاد پرون کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان چارواکو سره هند، متحده عرب اماراتو او چین ته د خپلو وروستیو سفرونو جزئیات شریک کړل. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې. په دې اړه رپورت اجمل ان جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، اماراتو او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته تللی. نوموړي تیر ماښام پارک کې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره په لیدنه کې وویل چې له کابل وروسته به یې سیمه ییز سفرونه دوام وکړي. بلخوا پاکستانی رسنیو رپورت ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر سر اسلام آباد ته ورسیږي او د 5 ورځو لپاره به پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې وکړي. ارګ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړل او د سیمې هیوادونو ته یې د سفرونو هدف د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول وبلل. دارګ خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلولو په خاطر د خغلی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د نن د سولې دروستو پر سر بشپړه اجماع موجوده ده. ارګوی دوړو خو د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر پر پایل ټینګار وکړ. د ارګویندویانو د زلمی خلیلزاد او افغان چارواکو د بحثونو د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو اجرایی ریاست د ویان رسیال امید میسم ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او د نړۍ د هیوادونو هڅې د بل هر وخت په مقایسه زیاتې شوې دي. هغلی میسم وایي زموږ باور همدا دی چې تروریستي او ترهګر ډلې یوه افغاني او زموږ کورنۍ مسله نه ده. دا ډلې سیمه ییزې او نړیوالې ریښې لري او د یو شریک دښمن په وړاندې د داسې یو دښمن په وړاندې چې نړیوال اړخونه ولري تبه نه اړتیا ده چې سیمه ایز او نړیواله اجماع پراخه شي. له کلونو راهیسې زموږ غږ همدا و چې د ترهګرو ډلو پر ضد باید اجماع رامنځته او دا اجماع باید پیاوړی شي. چې له نیکمرغه په دې وروستیو کې موږ د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د داسې هڅو شاهدان یو چې مخکې نه وې ترسره شوي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی، تر اوسه یې درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرله پسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د سه شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، څو دوی پخپله په افغانستان کې اوسنی کړکېچ پای ته ورسوي. په تېرو ورځو کې طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو داسې ونه شول. طالبانو تېره اونۍ وویل د اجنډا پر سر اختلاف د دې سبب شو چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره ټاکل شوې خبرې اترې لغوه کړې، خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر ولیکل داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. بلخوا وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ماښام په یوې بلې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته رسېدلې خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي د امریکا استازو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه کړې چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو طالبان وایي اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کېږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند په منلو ټینګار کوي، خو طالبانو بیا دا شرطونه نه دي منلي او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش د خبرو اترو په اجنډا بدل کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په جرمنی کې یو افغان چې دوګونی تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته یې محرم معلومات ورکړي دي. په دې اړه نوري اسنوري رپورټ جوړ کړی.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمني دوګونی تابعیت لري او د جرمني له پوځ سره کار کوي نن سهشنبه ونیول شو، پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته اسناد سپارلي دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس په چې نوم یې یوازې عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوی چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار امبلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمني د دفاع وزارت یو ویان ویلي چې له دې خبرو چې د پوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمني د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډېر ځواکونو په ګډون د پوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمني پوز اکثره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاسته ترجمانانو کار اخلي. په جرمني او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبري حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تېره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبري حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبري حملو او د جاسوسۍ دغه ادعاوې په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکابل ولسی جرګې ته ولاړ یو شمېر معترض کاندیدان وایي د انتخاباتو کمیسیون له لورې اعلان شوې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی د سېشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پخوانی پریکړې له مخې دې دغه رایې باطلې اعلان شي. بلخوا د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وایي هر هغه څوک چې په دې اړه کوم شکایت لري له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره دې ثبت کړي او د قانون په رڼا کې به وڅېړل شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون له لوري د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان یوه ورځ وروسته هغه کاندیدان چې په لیست کې نومونه نشته یو شمېر یې وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوې دي او لومړنۍ پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د سهشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې له ملي پروسې سره یې خیانت کړی او د عدالت د تامین غوښتنه یې وکړه. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود کلکانی وویل:
ما به نمایندګي از مردم کابل و نمایندګي از کاندید وکیلای ولایت کابل.
هغه وایي: زه د کابل د خلکو او د کابل کاندید وکیلانو په استازیتوب وایم چې د کمیسیون له لوري لومړني اعلان شوي نتایج نه منو او نه هم د کابل خلکو ته د منلو وړ دي. موږ د شکایتو کمیسیون پریکړه چې لمخې د کابل رای باطلې سوې وي پر ځای بولو او ملاتړ یې کوو.
ووره یک فیصله بجا و به مورد میدونیم.
له کابل ولسی جرګې ته د ښځو په ګډون 1104 تنه کاندیدانو چې یوازې 3 دستنه یې توانېدلی دي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. یو بل تن کاندید عرفان الله عرفان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون تور پورې کړل چې دا سیاستنات په لاس کې لري چې د انتخاباتو کمیسیون په لومړي لیست کې له ځینو بریالیو کاندیدانو د یوې رایې په بدل کې له 200 تر $300 اخیستي. صدیق منصور انصاری چې دی هم کاندید و له رسنیو سره ځینې اسناد شریک کړل او زیاته کړه چې دا ډول شاوخوا 15,000 اسناد ورسرسته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خوست په 15مه د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات د دوی په وینا د زیاتې درغلۍ له امله باطل اعلان کړل، خو انتخاباتو کمیسیون یې پریکړه ونه منله او د جمهوري ریاست په منځګړیتوب د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو فیصله وسوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل: د هر چا غوښتنې ورته محترمې دي، خو خپل کارونه به د قوانینو او شته طرز العملونو په چوکاټ کې مخکې وړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبي سادات په کمیسیون لګول سوي تورونه رد کړل او ویل: هر څوک چې په دې برخه کې شکایت لري د شکایتو له کمیسیون سره دې ثبت کړي.
په هغه کسان چې دوی شکایت لري او دوی ته دغه استعمال ور نه دی، دوی کولای شي د شکایت کمیسیون سره تر اتو ساعتونو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي او تر څو دوی شکایتونه وڅېړل شي. اما ځینې داسې وختونه چې هغه په هیڅ صورت سره نه دغه پروسې په خیر وي او نه هم چاته د منلو وړ وسیږي او نه هم ممکن وسیږي، فکر نکرم چې دا ډول موضوعات کوم ځای ونیسي. موږ باید د قانون لارو څخه دغه موضوعات ته د رسیدو لپاره کار وکړو او قانوني مرجع مشخصه ده چې ټاکنو شکایتونه کمیسیون دی.
معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ که غوښتنې ونه منل سي په ټول افغانستان کې به مدني حرکتونه پیل کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون پریکړې د قانون په چوکاټ کې خپلواک دي او هغه کسان چې ناکام شوي اخلاقا جرأت دی وکړي او خپل ماته دی ومني.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته وګست په دولت شپږنوې منځنۍ څپه او فیم سلا شاره پنځه باندې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مخدره موادو د ویشلو د شبکې د 9 کسانو نومونه اعلان کړل. دغه وزارت دا هم اعلان کړ چې که څوک د دغو تورنو په اړه اطلاع ورکړي 50,000 افغانۍ انعام به ورکړل سي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد کمیسیون چارواکي د دغه اقدام هرکلی کوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کورنیو چارو د وزارت لخوا په څلورم خپور شوي لیست کې هغه 9 کسان شامل دي چې ویل کیږي په کابل کې مخدر مواد ویشي. د دغو کسانو په لیست کې چې یوه ښځه هم شامله ده، د لوی څارنوالۍ لخوا د ټولو د نیولو حکم شوی ده. د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې د دغه لیست د خپرېدو ترڅنګ له خلکو غوښتي چې د مخدرو موادو د دغو سوداګرو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. یاد وزارت ویلی اطلاع ورکوونکي ته چې اطلاع د دغو تورنو د نیولو لامل شي 50,000 افغانۍ انعام ورکول کیږي. د دغه وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل: له دغه لیست وروسته به په لوړه سطح د زورواکو لیست هم خپور شي.
موږ لپایل کړی د ټیټې کچې هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو باندې متهم دي، دا بیا وروستۍ کچې ته رسېږي چې په لوړه کچه هر څوک چې وي چې په هره سویه وي، چې قتل کې په غارت کې لاس ولري، په چپولګرۍ او په غلاو کې لاس ولري، او یا هم نورو اړوندو جرمونو باندې متهم وي، دوی سرې به د افغانستان د خلکو سره شریکېږي.
د کورنیو چارو وزارت په خوا تر دې په لومړي ګام کې د هغو 222 کسانو لیست خپور کړ چې تر تعقیب لاندې وو. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له دغو کسانو نه یو شمېر نیول شوي هم دي. د کورنیو چارو وزارت په دې پسې د ویب سایټ له لارې د زورواکو دوه لیستونه هم له خلکو سره شریک کړي دي. دغه وزارت ویلي 15 کسان چې په دوهم لیست کې شامل وو، د حسابونو د تصفیې لپاره یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړي دي. عبدالحمید خراسانی چې د بلوا په تور په دوهم لیست کې شامل وو، د حسابونو د سپیناوي لپاره د کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورغلی او دغه وزارت هم ممنوع الخروج اعلان کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د کورنیو چارو د وزارت د وروستي اقدام هرکلی کوي او وایي چې دغه وزارت باید د لوړې سطحې تورن هم اعلان کړي. د دغه جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه تر اوسه پورې پولیس په دې باندې نه دي توانېدلي چې یا معتدم ورکړي یا د خرس پروشان ورکړي. دا چې امرالله صالح دغه اقدام وکړي، دا پر دې اقدام دی موږ امیدوار یو چې هم به معتدلو کې کمښت راشي، هم به په دغه خرس پروشانو کې کمښت راشي.
خاغلی حمیدزی وای دغه وزارت باید د مخدره موادو د لویو قاچاق کوونکو نیولو ته هم هڅه وکړي. د ده په خبره د دغه قاچاق کوونکو لیستونه او ځایونه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په موهنیت کې موجود دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
لویدیځو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې تر ډیره د کابل د دوشنبه د ورځې د موټر بم پیښه څېړلې ده. وال سټریټ جرنال لیکي دا 14 په داسې وخت کې شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د ولسکلینې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي او هلې ځلې پیل کړې دي. په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. په دې موټر بم 14 کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 114 نور ټپیان شوي دي. وال سټریټ جرنال لیکي یو لور ته دا 14 شوي، بل لور ته زلمی خلیلزاد له پیکنګه د سولې د خبرو په لړ کې کابل ته روان شوی. ورسپانه لیکي پیکنګ د اسلام آباد نږدې متحد دی او خلیلزاد له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې خبرې ګټورې بللې دي. بله امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې په کابل کې په وروستیو میاشتو کې 14 لږ سوي دي، خو د دوشنبه د ورځې 14 سره لري چې په لسکونو کسانو ته مرشوب لواړوله مخکې تر دې وشوه چې موټر خپل هدف ته ورسی شي. دا 14 د گرین ویلج په نوم د استوکنی له مرکز سره شوې ده چې تر ډیره بهرنیان پکې ژوند کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د بریټ مشخص هدف ډیر معلوم نه دی. د ډیفنس پوسټ خبرونه هم همدا مسله څېړلې ده او لیکلي دي چې دا 14 داسې محل شوې ده چې زلمی خلیلزاد له سیمې څخه د خپلو دوو اونیو په مخه سفر پیل کړی او هڅه کوي چې د سولې له لارې د افغانستان لانجه هواره کړي. د ډیفنس پوسټ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وینا د کابل د 14 په اړه لیکلي دي چې دی وایي موږ د سیمې په سطحه د سولې هڅې کوو، خو دښمن غواړي چې د سولې دا خبرې ګډې وډې کړي. ډیپلومات خبرونه هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي کله چې په افغانستان کې د سولې مسله مطرح کیږي نو ښکاره ده چې طالبان بیړه ورته نه کوي. ډیپلومات وړاندې لیکي له ډیر وخت راهیسې طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې دي، ځکه چې دې حکومت ته مشروع حکومت نه وي او د امریکا لاس پوڅه یې ګڼي. د خبرونې په باور د طالبانو دا تګلاره په حقیقت کې دا معنی ورکوي چې دوی غواړي هغه ځواکونه نامشروع ښکاره کړي چې د اوس لپاره کابل کنټرولوي. ډیپلوماټ لیکي چې طالبان پوهیږي چې د سولې هر راز هڅې د دې دلیل ملاتړ پرته نتیجه نه ورکوي.
له اروپای ټولنې د بریتانیا د وټلو په اړه دغه هیواد د صدر اعظم تریزا مې طرحه تیر شپه دغه هیواد پارلمان په اکثریت رایه رد کړه. د سې شمې پر ورځ ناوخته د بریتانیا د پارلمان 322 غړیو دې طرحې ته منفي رایه ورکړه. اوس د تریزا مې حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو له ګواښ سره مخ ده. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلی. په دې اړه تېره شپه د صدر اعظم تریزا می طرحې ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفي رایې ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یوه لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رایې ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافي مثبتې رایې ورکړل شي. میرمن می وایي په دې شیبو کې د ټولو مسؤلیت ډیر دروند دی. د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړوي، خو د پارلمان 422 شخړو د می طرحې ته منفي رایې ورکړې او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 202 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې بې سابقې بدل شوی. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 644 تنو یې د سه شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. اوس د برتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د ایستلو د طرحې لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بې باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمامه شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې ښایي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف د دې هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي و چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په یو ټول پښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلوي رایې ورکړي. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک نور هم پیچلی کړی. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن له اروپایي ټولنې ووځي. اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېږي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابله لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. در روزګان د ولایت د گزاب در سوالی فز چارباغ د کلی د وسیدن کی خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري، نو دا د چیری ولایت نو کمانډانو ته ګوري. یڅوک په مرته کې کلی دا زموږ پول خراب دی، شروع نه دا چې ټول ولف پر دې غره پات دی په ځنګو په خښې کې بری وځي. او دا چې سبا په مخان دی وای تا مو ته وځي را نه درکړي ولاس نه درکړي رايم غواړي او هیڅ پام موږ سوالی
سلام. زرم رادیو آزادی و رادیو کو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. کندهار د ولایت د مرحوم پسوالی مالی پلوسین و په بوده چې شپې تیر وو موږ کورونه طالبانو سوځلي دي. د کورو څه پیوار وجه وه کالو کښې راوتلي دي. هېڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کریې په مینه کښې اسیر وو. زموږ غږ د لوړو چارواکو ورسېږي که احتیاط موږ غم وخوړئ. په قط وسلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی. زما دغه خواهش دی چې زموږ د ولایت غزني د مکر د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د پروګرام دویمه نیمایي به په څو شېبو کې پیل شي، خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا د مذاکراتو اصلي بحث له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو متمرکز نه کړي، له واشنګټن سره به تماسونه پرې کړي. دا خبره د ډلې په یوه اعلامیه کې کړې. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون شپه برګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او ځینو نورو سیاستوالو سره وکتل او د خپلو سفرونو جزئیات یې خلکو ته بیان کړل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کابل ولایت او کوچیانو د حوزې د شکایتونو د ثبت په لومړۍ ورځې شاوخوا سل موارد ثبت کړي دي. د ترکمنستان حکومت د افغانستان څخه د وسلوالو د ګواښ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د احتیاطي سرتیرو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو د ایران لخوا د وروستۍ راکټي ازموینه غندلې ده. ایران اعلان کړی چې یو راکټ یې د ځمکې مدار ته استولی خو د ځمکې مدار ته نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې وویل چې امریکا نور د ایران د دغو بې پامیو تحمل نه لري. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د دغه هیواد صدر اعظم تریزا می طرحه د بریتانیا د پارلمان لخوا رد شوه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د لوی څارنوالۍ ته نوماندوی باور لري چې موسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې. او وسلوالو کسانو د سې شنبې په ورځ د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې پر یوه عصري هوټل برید کړی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. پیل به په یو رپورټ وکړو چې د سولې د عالي شورا په اړه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کېږي او افغان حکومت ته پکار ده چې دغه نوښتونه همغږي کړي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر خاص استازي عمر داودزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازیو سره په خبرو کې وویل که دغه نوښتونه همغږي نه شي زی هم پیښولی شي. د سیاسي چارو په استاد نصرالله ستانکزي هیله ښودلی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه نو دغې پروسې ته به زیان ورسېږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان دولت دنده ده چې د افغانستان د سولې د پروسې د سم پرمختګ لپاره د سیمې د هیوادونو هڅې او نوښتونه همغږي کړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغان رسنیزو بنسټونو له استازیو سره په یوې ګډه ناسته کې وویل که د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو نوښتونه د یوه واحد نظر په چوکاټ کې ځای نه شي، د سولې روانې پروسې ته به زیان ورسېږي.
تمام کشورهای چهار طرف ما هر کدامش از خود ابتکار آغاز کرده. ابتکار
د بوبل زمان گیر چاپیره هیوادونه هر یو د سولې ابتکارات پیل کړي. د سولې غوښتنې فرهنګ شته خو ستونزه د ابتکاراتو په تعدد کې ده او ابتکارات چې تعدد پیدا کړي او همغږي ورسره نه وي له ستونزو سره مخ کیږو. دلته د افغان حکومت دنده ده چې دغه ابتکارات د ابتکاراتو په همغږۍ تبدیل کړي،
په هماهنګي ابتکارات تبدیل کړي.
خاغلی داودزی وویل امریکا، روس، چین او د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیزی کړي او غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینې برابرې کړي. خو کیدای شي په دغو هیوادونو کې ځینې هیوادونه یو له بل سره سیاسي او ستراتیژیکې ستونزې ولري. د هیله وکړه چې دغه هیوادونه خپل ټوله هڅې او ابتکارات یوازې او یوازې د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. د بوبل تیره اونۍ پاکستان ته د سفر هدف دا و چې د هغه هیواد د سیاسي، حکومتي، قومي او مذهبي مسؤلینو نظر د افغانستان د سولې پروسې ته راوړوي. ښاغلي داوزي څو ورځې مخکې دا هم ویلي چې پر پاکستان سربیره به د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سباندې دوو میاشتو راهیسې پاکستان، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټولو هیوادونو د چارواکو نظریات مثبت دي. سربیره پر دې ښاغلي خلیلزاد په قطر او عربي متحدو اماراتو کې د طالبانو له استازیو سره هم لیده کاته کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو پوه استاد نصرالله ستانکزی هیله ښیي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او که نه روانې پروسې ته به زیان ورسېږي.
هغه شاید چې د افغانستان د سولې لپاره په بین المللي ډګر کې وجود لري هغه د مختلفو هیوادونو هڅې او فعالیتونه دي چې همغږي نه لري او هر هیواد خپلې ګټې تعقیبوي. دغه وړتیا هم اوس نه لیدل کېږي چې دغسې یو همغږي رامنځته کړي. که چیرې دا نه همغږي فعالیتونه د سولې په ارتباط دوام وکړي، همغږي او اجماع رامنځته نشي، متاسفانه چې د افغانستان سولې پروسې ته ضرر رسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د سولې په روانه پروسه کې د سیمې په هیوادونو کې پاکستان تر ټولو مطرح هیواد دی. د هیله وښوده چې د پاکستان حکومت په خپلو ژمنو عمل وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو دغه پروګرام وروستي خبري راپور ته. د هلمند ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د وچکالۍ له کبله کروندې زیانمنې شوې. د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو د هلمند له دولتي چارواکو وغوښتل چې کانالونه پاک شي او د کرنې په برخه کې ورسره دوامداره مرستې وشي. د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی رپورټ راکوي چې د کروندګرو خپلې غوښتنې له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې بیان کړی دی. په همدې سره به د ازادي راډیو د پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. دوه اونیس پروګرامونه به تاسو ته یو اونیس پروګرام به تاسو ته خپور شي چې ازادي اوریدونکي دی او که وخت وو یو سندره به هم واوري.
په یو واړه تالار کې چې څه کم دوه کاله وړاندې د وسلوالو د حضور د محال علایم او سره خطونه لا هم پکښې دي، ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د هلمند والد څخه د کرهنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د هلمند والد تورن جنرال محمد یاسین نوی ولسوالۍ ته تللی دی چې د خلکو سره د ولسي تړون د پروګرام په اړه وغږېږي. د ولسي تړون پروګرام د خلکو په غوښتنه او خوښه د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې له دې جملې ناوي کې د کرهنې او رغونې په برخه کې وړې پروژې پلې کوي. د ناوي اوسیدونکو دولتي مسؤلینو ته ویل بیا رغونه نسته، پلونه او ویالې د نه پاملرنې له امله ورن شوي دي او د حکومت نه غواړي چې د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ د ناوي د ولسوالۍ ټول خلک تاسو ته معلوم دي چې پر زراعت باندې متکي دي. زموږ یوازنۍ د عاید منبع هم زراعت دی، خو زموږ زراعت به هغه وخت واده کوي چې زموږ زابران کاري او زموږ مځکې د زیې څخه خلاص وي.
موږ کله چې په هېڅ شي کې زموږ سره مشوره د ناوی د سپینږرو سره نه کېږي.
دغه یوه غوښتنه زموږ چې انکشافي کارو کې ونیول سي چې د دغه دوو بغراو او هغه زعفران چې زموږ مځکو زیمونه کړي دي په دغه ولسي تړون په پروګرام کې ځای نه لري یا په دغه کې ځای ورته ورکړ وسي د دغه له لارې څخه کار سي زعفرانو بغراوي او یا تاسې یو کومک وکړئ.
دوی تور پورې کړ چې د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې د حکومت له خوا کېدونکې مرستې په سمه توګه نه ویشل کېږي. د ناوی خلکو پر یو شمېر ټولنیز موضوعاتو هم د والی په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره تفصیلي خبرې وکړې. له دې جملې د قانون د نه تطبیق ترڅنګ د خلکو په منځ کې پر توپیریز چلند او د مرستو د ناعادلانه ویش لامله پر حکومت نیوکې وکړې. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وویل د ولسي تړون پروګرام چې تر ډېره به د ناوی د کرهنې او مالداري په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي په دې ولسوالۍ کې د ستونزو سره مخامخ دی. ولی هغه کسانو ته چې د ځان په نفع د ولسي تړون د پروګرام سره مخالفت کوي خبرداری ورکړ چې د قانوني چلن سره به مخامخ شي.
خو خوشبختانه یو څه مشکلات حل سوی دی او نور هم زما هیله دا دی چې مشرانو په دغه برخه کې دغه هیئت سره کومک وکړي تر څو دغه مشکل او د شوراګانو ایجاد کړي چې جنجالونه دي دا له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولی شو هغه خدمات چې د دې له طریقه چې تاسو مخکې ویلې د زابرونو اوبو واټر ګیټونو او نورو سړکو د پلو پلچک جوړولو مشکلات چې دي د هغې له طریقه دا ستاسو مشکلات حل شي. عزیزانو مشرانو، دغه ډېر غټه بودیجه دی، د دې بودیجې د استفاده باید موږ او تاسو یو کلي یو تغییرات په ناوه کې راولو. زما خواهش د شوراګانو نه، د شوراګانو د مسؤلینو نه دا دی چې خپل هغه اولیتونه د تعین کړي او په هغه اولیتونو باندې کار وکړي.
تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې ډېر ژر به یو باصلاحیته هیئت نوې ولسوالۍ ته ولیږي څو د خلکو ستونزې په خاص ډول د کرهنې په برخه کې مشکلات وارزوي او بیرته دوی ته راپور ورکړي چې عاجله مرسته وکړي. نو ولسوالۍ د لشکرګاه په جنوب کې یوه د مرکزي ولسوالیو څخه ده چې یو نیم کال وړاندې د طالبانو له ولکې وویستل سوه، خو ځینې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو، دا اونۍ بیا هم ستاسو ډېر پیغامونه راته رسېدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. له دې کبله چې ستاسو پیغامونه ډېر دي، نو غواړم ټولو ته نوبت ورسېږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې یې خبرونې د چا سره مرکه مې نه ده کړې. نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کافي سوال ادا له سوال سوالي تخيمه و زما د جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، زما د جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه بند کړي. او دویم دا په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټی د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی. خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. او سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړي ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. د فیصدارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي. نه دویمې ټلیفونونو والته په دغې کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کله معنه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي فردالارې باندې، نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسي خپل یو موټر ورته ودري دولت خاصه په واسطه کې نهسته. کله چې بیا دغه خلکو کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کورس دي، هغه باید د هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه کومک کوي، تر یو حد دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې سترغه ځای پورې ته مکتبو پورې د انجینر رسید او هغه مونږ کوي کړي نو د کندهار په سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار سفر دا بل څه نه مند خبره دي نه مند خبره سمه شه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې په چنداني د کندهار د دې کندهار په حساب باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واکسان دي دا و کسانو زمينه د درسو برابر د کنسي کلیبان خلګي دا و خلګو اندني اوپشنانس په دلاري دي دی ریجی مشکلات لري. نو په دغه اړه مې وشتنه ده د شاګردانو بستيني، د شاګردانو کلماني، د شاګردانو کتابونه، د اخیر مسایل دي تاب چې نستو دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه غوښتنه ده نور د پیامو کوم چې پر موږ هوا کوم خدمت کې د همدې شمېرې د موږ خدمت ازوري.
الو سلام علیکم د کابل ولایت د کابل اوسوالینه د غږیږه ما د عملیات یې موږ پوچا نه خلک د ډیر عذاب او موږ تر لګاوه کوي.
السلام علیکم خدمت رسول د غوړ ماجو اوسوالی څنګه د جنگ حالات د جنگ منطقه مو ټول بمبار سوس ځای منطقه سره مو د دوی نو وته ور ورزدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شي چې راځي راټیان تور کول کیږي او علي دی یو بل هغه کید ما شي مشر دی اورا شلوار راځي دی خو مونږ وشت کی دی خو مونږ وشت کی بارا وینم مونږ وشت کو کومک درکو سار مونږ وشت کو کومک درکو نشته راس په شکه یو.